دویان له هم خبريالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، په ځانګړې توګه ښځینه خبريالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللی. نوموړي زیاتوي،
این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبریالان چې کولی شي د خپلو موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ ښځینه خبریالانې او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبریالانو مرکز په زلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شر ظفیر کرندیکر د غشان وویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنۍ او خبریالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
کورم آباد چې ازادي راډیو اوري او زموږ خپرونو سره یاست. ازادي راډیو خپرونې ژوندۍ زموږ په ویبپاڼه هم واورئ، ازادي راډیو .com، سوشل میډیا، ټولنیزو رسنیو کې په انسټاګرام، یوټیوب، ایکس پاڼه، فیسبوک باندې هم موږ وڅارئ. واټسپ چینل هم در سره زموږ فالو کوي، یعنی لایک یې کوي، ډېر اسانه به یې هم خوښې کوي. په هلته هم د ازادي راډیو مهم خبرونه، البته ټول مهم مطالب چې هغه ګروپ کې خپرېږي تر تاسې رسېږي. تر خوا یې خبري بولیټنونه هم په غږیزه بڼه باندې کولای شئ چې تاسې واورئ او د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه ځان خبر کړئ. په پیل کې مې یادونه کړې وه چې د خپرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت ته جلا شوې ده. دا خپرونې په یو بل پسې خپرېږي. واورئ، ښه وخت ولرئ.
نیما نړی
اکثر دمیان خلی امر بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشرمن طرف ځکنن او زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دریم څلور ورځ پر ورته ګوري به ورته چې ګشا کار وکړ ګڼ کور دی شاخه کور دی کې مرمل دري او دې قاری کور نه وي به خان کور نه دي. نو اکثر خزه په دغه مشکلات کې اخته دي او کوي پلارو کور نه اکثر دغه وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کوله.
ځینې کورنۍ له خپلې انګور نه د ماشوم له زیږون څخه وروسته هم ډېر ژر دا تمه لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. دا ډول کورنۍ وکړنې چې له خپلې انګور سره یې کوي کومې بدې پایلې لري؟
نورو زامنو ته یې څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي.
نن امدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، خواهی تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې ګزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر اشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې آن د ناروغۍ پر وخت هم قرباندې کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنځه اولاد پرم د هر دفعه کې ولادت کړم کسی کدیم حکومت نامه کدی یا خوشو یا ننو یا زنیوار هر کس مېږو.
پنځه اولادونه لرم. هر ځل مې چې ولادت کړی چاله ما سره مرسته نه ده کړې. خو خویند ورور د لیورې ښځې هر یوې به ویل چې پورته سه خپل کار وکړه. ما هم ټول درانه کارونه کول. مېلمانه به وه، یو من دوه من اوړه مې خپله لمدول. د ماشوم د پیدا کېدلو مې څو شپې وتلې وې چې خوښې مې برستن توشکه بالښت په اوږه راکړل. ویل یې دا پورته که بام ته وخېجوه چې وچ شي. هېچا هېڅ ډول مرسته نه راسره کوله. هماغه دردونه اوس هم زما په ځان کې لا پاتې دي. د کندهار اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نو نګور ته د لور په سترګه نه بلکې د یوې نوکري په سترګه ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چاته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورځ کم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودېږي، باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا هګۍ شاوخوا په د خپل د کور څه شو، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کېږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کېږي، اندک رنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخت کوو، ډېر ښې په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمېږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم، او هېڅ شي مې له وسه نه کېږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجي کې غواړي کینې پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو:
نور زامنو ته څوک آسانی دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستی نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط که د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه ښه رویه، ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې وي، او بل ته وي په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینهو سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کېږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حق لباندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی شي کلینیک پوری لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کی یا کرا تر غزي پوری موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی ست دوا ته چارتیا لري غ دوا تر لاسه کی. مخکې به کور په کور خزینه کارکون کی د صحت په برخه کې ګرځیدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغه حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیڅ سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د هلکو مشکل په سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانې چې دم غړې هم د کلیو بانډو له ښځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له ښځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا دغه پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه بچا کم مثلا دوه پرته پاملرنه وکي، یا کله شاه ولادت کوي به ورسره ولادت نه مثلا هغه سره کم پاملرنه وکي، سره کم تغذیه کی، سره کم غذا ورکي، ورته څنګه ډاکټر ته بوزي، څنګه کلینیک ته بوزي، او ځنه پورنه چې پلور په توسي مکی دي، یعنی هغه ته به سوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغه کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چېږه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتما په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر څارنه کارونه پرې کوي، شاخه کارونه پرې کوي، مالمالداري او د قانوني کارونه وي، بېقانوني کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید میړه کره اوسېږي. نو دغه مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اور خو دا شي هغه بېچاره، کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، څرقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څرقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېږي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیانه خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډواف په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي، په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي یو وخت ولادت هم دو غیر صحیح دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوي، کله مور ځای شوي، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر په هر صورت کې په کور کې ولادت کوي، ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نیمه خرابه شي، تیتانشی یا مور تیتانشی مو دغه نورست بیا کدا مور بیچاره استراحت تم ضرورت لري قلم سره سورج پوره بدن کونه کدی باندې ونشي فاميلو نه دغه شي نه مراتای ګان کورونه کې ورته وی چې مثلا اکثرا نوبت وی په کار باندې چاله وي خو دا ویش نوبت وی نن بتا ډوډۍ پخوي صاحب یې پخو نه مت کالین چې صاحب یې زم ګان کور کې ریواج شته متاسفانه
bale le rawani ard kha kalat ya mur mashum nade tarawdi da sumra himayat tazarurat lari am di khabar la kho am le fiziki ard kha bde bani kar wanesi sumra da de tazarurat lari che bay de ta pamlarana wasi
kore khaza gande to mashum rabi ata kaga masalan wadin ne bikade adat mawar marizi wi da khas mangan tazarurat lari hindi ke khas taghirat razi tamapat nazar na de ke taghirat razi aw ve da che mur mashum paida ka نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ده ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي دی پوره وینې ته ضرورت لري دا پوره ویټامین ته ضرورت لري هر څه ته ضرورت لري چې پیدا ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي او په اول قدم کې مسؤلیت یې د میړه دی بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کوت مشران دي ورسره اوسېږي نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي هم د دې خوراک ته هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید ونیشي په هغه وخت کې خصوصا په درې میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي د باندې ونیکړي او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري
بله ولی په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کیږي سمه ده موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې غوډوي دغه د پوهې ساته یې ټیټه وي په دې نه پوهېږي مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې ساته یې لوړه وي مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته یې نه غواړي یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کیږي اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ
په دري باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو یک به مو د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه او دویم دا چې مثلا یا سړی تعلیم لري تعلیم معلومات شاید اون لري په دې اکلش خزه په حالت کې سره کومه حالت مخېږي او که چېرته به دا سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا دا کار سره کوي خو دا خپل خو دغه دی تاوتریخواله دی د ښځو په وړاندې تاوتریخواله دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هلته په خاص مواردو کې چې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري خې خبرو ته نو دې سره نه کیږي تخمه تا تور خواره دې چې فرصله کیږي خو سره
دلته څومره قدر مانسته کیږي دغه مور بل ورځ جوړیږي په رقم څه خاص ولا کې سخت ورځ تیر کړي کې ډېر ډېر زیات سنځ تیر کړي بل اخر دا راپورته کیږي کار کوي څومره دلته قدر مانسته کیږي او پراتون کې بیا کورنۍ ژوند تریخيږي بل اخر دا مور بیرته د کور خلکو سره هغه کول ته ځړن کیږي
مقدر هم دغسې نه راپیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرین ملامت شي دوه طرفه کله کله ملامتي وي یوازې سنیمه چې اندرین دی او واخین دا کار کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخواله د فامیل سره کوي خو دا عقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي همدغسې زکاتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کیږي په چکر دې تم چانس پلاس ورسي دا به آی نه کار کوي برته د خپل سرګانې سره د خپل لورونو سره د خپل خواخ سره د خپل قصر سره د خپل اندان سره او دا کور کې خدا خواخ به دې فکر وکړي چې زم لور لرم نن کدا زما ګور د بر په ناراغه دي نه زه دې توجه نه کوم سبا زما لور ودی یو بل کور ته ځي شاید زما لور سره دغه سوشي او هم دې سکی څومره تجربه چې زلارم څوک چې خپل کور خپل ګور ناراغه کی څوک چې خپل کور خپل در نارامه کی پاینده کې دغه ورځم تاسو نارامه دي
bale no padagasi aw waziyat ke ba koranay o ta tsawil wala rutse aga yaw bala mashura khabara da way karda me garda no ya waqt bala khramda chaland ki gi usara tsawil tasilari da dawal koranay o ta
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم که تاسو پردی خور لور خپل زوی ته کوئ نو که ستاسو ته زوی نه وي نو دغه پردی خور لور تاسو کار نه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګان دغو کره نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ یو ځای کې خپل وي کوئ اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جلکې دلته راشي تاسو کره کله راوي راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي چې زوی کله مېړه یوه خبره وایم د ښځو منی الوي دا ښځه ده په مسله وي دی د ښځې منی و ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه نو دا حالت دی چې کله چې کور ته اوس راواده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګانې دې ودېږي زی بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې انګور دې آباد ده که چېرته ته پې مهرباني وکړې ته پې ظاهره اوسې ته ورسره ښه روې وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په ویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهست وي مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو که کله دغسې روینه تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ تاسو د خپونه غورځېږئ دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې ستاسو خدمت یعنی باید دویم حتمان یې کوي نو ښه خبره همدا ده چې کله انګین ته راواده وایي تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړئ هغې ته هم باید په خپل کور کښې ورکړئ
بله که هغو انګورګانو ته یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند سره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه بهترین همراز د زړه په ژوند کښې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېدا حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي من تا داسې نه شي چې خدای نخواسته یعنې داسې کارو ته لاس ووایي چې سبب د دې مریضۍ شي په رواني تکلیف واخته شي یا خدای نخواسته یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلې دي حتی کورو کښې اپین نه خوړل چې کله به ډېرې تنګه شي اپین به خوړلو یا به یې دا د مږکانو دواګانې خوړلې یا به یې خپل رګ د لاس غوڅولو همدغسې کیسونه ما ډېرې زیاتې ځلې دي همدغه کارونه دي چې دا د ناکامو خلکو کارونه دي چې ماشوم نه بېځي بالاخره دوی په ژوند کښې ناکامېږي دا کار باید دوی ونه کړي حوصله باید ورته وکړي او د خبرو اترو د لارې باید د یو ښه لاره پیدا کړي کېدای شي د خپل پلار کور سره د خبرو شریکه کړي د هغو حمایت ترلاسه کړي هغو مشران یې را شي د مشرانو سره کېږي تر څو د دې ستونزه حل کړي نو همدغه یې لار ده ځکه اوس موږ داسې نه دونه په هغې ځای کښې نه لرو چې د دوو ملاتړ وکړي مجبور شي دا فامیلونه باید یا د پلار کور یا د مېړه کور د دو ستونزې باید حل کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
ژوندی وسخوره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211640 په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو لازادی رادیو اورئ د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم تیره هفته مو د اووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 600 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 15,000 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسفورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم دوغی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډیرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
د اتم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات تمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمېر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د والماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننۍ درس کې مو پر دې هم په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویې وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویې وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړي منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کېږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
وکړی د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای ته زمین کارانای د تیارو څخه خفای ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای زمین تارانه دو تیارو تخا خفای عیزو ماما شو ملوری عیزو ماما شو ملوری عیزو ماما شو ملوری غم یو کیسای بد قسمت تو رشپای ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری سونا فرشتہ
خفای د سهار د باد وګمای تو زمون د کور چنای تور شپه کی وای دی وای ای زما ما شو می نوري